سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غواړی سپم کې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یو چارواکي کارولاین ګلوب په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي په پام کې لري څو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي له خپل خاورې وباسي. یونیسیار ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون راوړي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي طالبانو په څکم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړې دي او دا روزو ټلویزیون چې د ورستیو کې غږ غلای دی او کارکونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې تلویزیون کارکونکي خوش کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو وړ بللې ده. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشر سیلین مرسر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بې قید او شرط خوش کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري څو خلکو ته به پری معلومات ورسوي. د ټولنې له طالبانو غوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سره سم فعالیت وکړي. په هلمند کې د موټر د ټکر لامل دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د کندهار هرات پر لوی لار د سنگین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو ته بې احتیاطۍ لامل درې موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې دوه تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او څلور تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې بیا پیل کړی دی. په جنوبی سالنګ کې هم تیر شپه په یو ټرافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قومندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیار نن پر یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په ګهوارې سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره روانه وه له سړک څخه واوښته او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون دوه تنه مړه او درې تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ټرافیکي پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیروهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خرسون کې وژل شوی دی. د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د ساحلي ګارډ چارواکو ویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناکه مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارډ له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کښتۍ 13 سپرلي ژغورل شوي دي خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شویو او ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅې کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسان واوړي چې یونان ته ورغلي او یا ور روان دي. او وروسته یو سپورتي خبره د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې نه د کرکټ پرونۍ مسابقه د 232 منډو په توپیر سره وګټي. قدر منو اوریدونکو وړاندې د ازادي رادیو نه د ازادي مجلې خبرونه درته نشر ته چمتو ده. هغه واوري بیا به د ازادي رادیو نور خبرونه سره هم ملوسی.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین ومر وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تا نه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا عکاسی د هنر پاړه د یو عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامي جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یک شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هېرېدونکي اغېزې پرېښي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکي په توګه یو بېساره میراث پرېښود. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکی وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډېرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅا ته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډېدل، ډرمونه به یې غږول، خلک به ورته نڅېدل، سندرې به یې ویلې او شور به جوړ کړی و. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکي استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې یې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1993 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. دې ډلې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوې بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ښخولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند د پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سشکل زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له امله خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پک شپېته می کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایت کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12 خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلي و د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغلي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شانتیاده کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې لامل یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت پلی ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل.
نو مې حبیب الله رحمان د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدل تر غلای مو بلابل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چرواک څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چرواک څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وی غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران دی. د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو د پخوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی.